آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
هالند افغانستان سره د 180 میلیون یورو مرستو ژمنه وکړه. د انتخاباتو د کمیسیون مشروعي د قانون خلاف عمل نه مني او ایران وی په امریکا اعتبار نشي کېده. درنو اوریدونکو سلام، د دې ساعت د خبرونو له اوریدو وروسته رپورټونه اورئ. اورپسې به د آشنا سپورتس پروګرام په تکراري بڼه تاسو ته خپور شي. اوس په موکې خبرونو ته چې زنه شوه آشنا او عاشق الله رحیم زوی درته وړاندې کوم.
السلام علیکم. د هالند بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې وویل چې هیواد باید افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. ښاغلی بیرت کویندرس د افغانستان د پرمختیايي پروګرام د پاره د 180 میلیونه یورو د کومک خبره هم وکړه.
مونږ به په راتلونکو دریو کلونو کې د اوږدمهاله متحد په توګه همکارۍ ته دوام ورکړو. مونږ به د افغانستان سره د پرمختګ په هدف د 180 میلیونه یورو مرسته وکړو.
د بهرنیو چارو د وزیر بیرت کویندر سره په دې سفر کې د هالند د دفاع وزیره جینن هیننس هم ملګری وه. هغه وویل هالند به په افغانستان کې روان وضعیت له نږدې څاري.
یوامن افغانستان اول په خپل د افغانانو د لپاره په ګټه دی او بیا په څو دلیلو د نړیوال ټولنې د لپاره هم په ګټه دی.
د 2001 کال را په دې خوا د هالند شاهي دولت په لمړنۍ هیوادونو کې و چې د افغان ولس ترڅنګ ودرېده.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشروعي د قانون له مخې د دې کمیسیون د غړو کاري دوره شپږ کاله ده او له دې وړاندې څوک له دندې نشي لرې کولی. ډاکټر احمد یوسف نورستانی وایي دوی په انتخاباتي بهیر کې د اصلاحاتو له راوستو سره موافق دي، خو زیاتوي چې د قانون له مخې کمشنران شپږ کاله د کار کولو حق لري. نورستانی د سه شنبې په ورځ انتخاباتو کمیسیون دننه د ښځو د نړیوالې ورځې په مراسمو په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې د کمیسیون د مشرانو او غړو لرې کول قانوني اساس نه لري. ښاغلی نورستانی دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې ولسمشر او اجرایي رئیس د کار په لومړۍ ورځو کې د انتخاباتو د بهیر د اصلاح کولو ژمنه وکړه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادون اوریه. د قندار امنیتي مقامات وایي چې په میوند ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د دولت نه وسلوال مخالفین وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. د قندار د سرپرست والی ویان سمیم خپلواک امریکا غږ ته وویل چې دغه پوځي عملیات په بند تیمو سیمه کې شوي دي. بل پلو په هلمند کې ځنوجون کې حملې وطن نورې ټپي کړي دي. برید د لهکرګاه ښار د درېمې ناحیې اړوند د بولان په سیمه کې د پولیسو په هغه رنجر موټر وشو چې د سړک پر سر یې تلاشي کوله.
د پروان په ولایت کې چارواکي وایي چې د دغه ولایت د یوه دارالحفاظ 8 زده کوونکي د دوشنبې په ورځ د غرمې د ډوډۍ تر خوړلو وروسته مصموم شوي دي. د پروان ولایتي چارواکي وایي چې مصموم شوي زده کوونکي د پروان ملکي روغتون ته رسول شوي چې زیاتره یې د درملنې نه وروسته بیرته دارالحفاظ ته استول شوي دي او یوازې 8 زده کوونکي لا هم په روغتون کې دي چې وضع یې ښه ده.
د هیرات په ښار کې د افغانستان او هندوستان د نوو وسایلو په یو نندارتون پرانستل شو. په دغه نندارتون کې د برېښنا، کرنې او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخو کې د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د افغان پانګوالو او د هندوستان د پانګوالو لخوا په ګډه نوي وسایل نندارې ته ایښودل شوي دي. دا نندارتون به د دوه ورځو لپاره پرانستی وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د هغه لیک په ځواب کې چې د امریکا د کانګرس د جمهوری غوښتونکو ګوند یوې ډلې ایران ته لیږلې او خبرداری ورکړې چې د ایران سره اتومي موافقه به تر هغه وخته اعتبار ولري چې براک اوباما د امریکا ولسمشر ولیدي چې په امریکا اعتبار نشي کېدی. ښاغلی ظریف نن د سه شنبې په ورځ په تهران کې د خبرګان رهبری چې په ایران کې د کارپوهانو تر ټولو غټه شورا ده، وویل چې د امریکا د کانګرس د وڅل ویخت غړو د لیک ساره نه لري او د ډیپلوماټیکی اصولو خلاف عمل دی. هغه ویل حقیقت دا ده چې موږ په امریکا باور نشو کولی. امریکا د بهرنیو هیوادونو سره خپلې اړیکې د ولسمشر او ډیپلوماټانو له لارې پالي، خو په دې چارو کې د کانګرس د غړو مستقیمې مداخلې ولسمشر براک اوباما هم په غوسه کړی دی.
پوځي چارواکو عراقي ځواکونو نن د سه شنبې پر ورځ د تکریت ښار ته نږدې یو خرګوټی د اسلامي دولت د جګړه مارانو نه بیرته نیولی. د تکریت ښار د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې د یو حکومتي ځواکونه چې شیعه ملیشیا ملاتړ کوي کوښښ کوي چې دغه ښار د هغوی نه ونیسي. دغو چارواکو ویلي چې عراقي ځواکونه نن سهار وختي د عالم خرګوټی ته ننوتل او څو ساعت وروسته ټول خرګوټی د اسلامي دولت د ډلې نه ونیوه. د امریکا د سوداګرۍ وزیر پینی پریتس کړنن د سیشنبې پورې اسلام آباد ته په داس حال کې رسیدلی چې دواړه هیوادونه کوښښ کوي دواړخیزي اقتصادي او تجارتي اړیکې زیاتې کړي. چارواکي کوښښ کوي چې په پاکستان کې د امریکا پانګه چونه زیاتې کړي او د پاکستانی میرمنو لپاره هم اقتصادي فرصتونه بهتر کړي. د جنوبی کوریا د پاره د امریکا سفیر کارک لیپر چې 13 ونی پرې د چاقو گزار شوی او د پکی ټپی ووز د پلازمین سیول د یو رښتونه رخصت شو. خغلی لیپرت وای خطرناک پیک هوا خو وس بالکل خشوی او د تیبي کارکونکو نه هم مننه وکړه. د هند لپاره د جرمنی سفیر هغه جرمنی پروفیسر ته خبرداري ورکړی چې په هند کې د جنسي تیری او په د هیواد کې د میرمنو د حقونو پاکلې تفسیر کړی دی. دا پروفیسر چې انیتی بیک سیکنګر نومیږي د لیپیزیک په پوهنتون کې د یو هندي محصل د کارکولو عریضه په دې خاطر رد کړه چې په هند کې په میرمنو جنسي تیری کیږي. میرمن سیکنګر د خبرې د هندي محصل ته په ایمیل کې کړې دي چې ورسته بیا په انټرنیټ کې خبرې شولې او زیات شمیر هنديان په غوسه کړل. خو د هند لپاره د جرمني سفیر مايكل شټاينر وایي چې هند د جنسي تیریکونکو هیواد نه دی. د مصر د سینای په ټاپو کې نن د پولیسو په یوې پوستې په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او شپږ څلوېښت پولیس ټپي شوي دي. امنیتي چارواکي پولیسو د الاریش په ښار کې په دې موټر ډزې وکړلې چې ودرېږي، خو د موټر چلوونکي د هغوی د ډزو پروا ونه کړله. په چاودنه کې وژل شوي کسان دوه لارویان وو. تر اوسه هیڅ کومې ډلې نه دي ویلي چې دا چاودنه به چا کړې وي، خو د سینای په ټاپو کې وروسته تر هغې د اسلامي ډلو بریدونو زور اخیستی چې په 2013 کال کې د مصر اوسنی ولسمشر عبدالفتاح السیسی پخوانی ولسمشر محمد مرسی له واکه وغورځوه او د حکومت چارې په لاس کې واخیستې. په ارجنټاین کې یو هلیکوپټر د یو تلویزیونی پروګرام د سپتولو لپاره په چې د غزې ته ورغلی ول او دغه شو ریالیټي شو مشهوره و، د بل هلیکوپټر سره ټکر وکړ او لسنه په کمړه شول. په مړو کې د فرانسې د سپورت درې اتلان هم شامل دي. چارواکي وایي چې د دوشنبه پر ورځ دوه هلیکوپټر چې د دواړو پیلوټانو د ارجنټاین اوسیدونکو ول د انډس غرونو ته نږدې د یو بل سره په داسې وخت کې ټکر وکړ چې د اروپایي ریالیټي شو په نوم خپرونې لپاره په فلم جوړولو کې برخه اخیستې وه. په مړو کې د فرانسې لامبوزان کامیلی مفت او د اولمپیک سکوهونکی الکسس واستاین هم شامل دي. د فرانسې په نړیواله کچه اتل بیړۍ چلوونکی فلوغانس اغتو هم په دې پیښه کې مړ شوی دی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دغه کسانو مړینه یو ژوره غمیزه بللې ده. او روسي خبر ده چې د هند په پایتخت نوې ډیلی کې پولیسو شاوخوا سل تبيتي مظاهره کوونکي نیولې دي چې نن د سه شنبه په ورځ د چین د سفارت په مخه کې مظاهره کړې وه. مظاهره چانو په تبت کې د چین د وکمنې په خلاف د هغه ناکامه پاتون ورځ لمانځله چې په 1995 کال کې شوی و. یو مظاهره کوونکي وویل چې هغه په تبت کې حتی اساسي حقوق هم نه لري. دغه وویل د چین حکومت ته وایو موږ د هغوی د وکمنې لاندې ژوند نه غواړو، موږ ازادي غواړو، موږ اساسي بشري حقونه غواړو. تبت زموږ هیواد دی خو موږ هلته د وسیدو حق نه لرو، موږ عدالت او خپل حق غواړو. مظاهره چانو د ځانونو سره بیرغونه راخستي وو او د تبت د ازادۍ لپاره شعارونه ورکول. اکثره تبتیان د چین په حکومت تور لګوي چې هغوی د مذهب او کلتور په خاطر زوريږي، خو د چین حکومت به دا تورونه نه مني او وایي چې په تبت کې خلک پوره خپلواکي لري. د 2009 کال را پدې خو 113 تبتیانو د چین د وکمنۍ د اعتراض په خاطر ځانونه په ور ستې کړي او وژل دي. دا ول د دې مهال مهم خبرونه چې تاسو د امریکا غک آشنا راځنه اوریدل.
But Chinese government, we don't want to live under you.
درنو واوریدونکو په څو شیبو کې د آشنا رادیو سب چې خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخستې، نو لتا سنه پډيري درناوي هله کیږي چې